سلام د ازادي رادیو یوی بل خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د دې او سات خبرونه مطالب د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون د پرونی برید درنه مرګ جوړله
چې شهرو ورته خلک ډیر زیات ورخطا شول هر سړی منډه کړله په دې راټ کې واچو مسؤل تا په ځای ځان ته پیدا کېوالته پټ شي
په ننګرهار کې مرموزې هدف یې وژنې او عاملانې
اوس خو طالبان وایي چې دا لویه ستونزه نه ده خو په راتلونکي کې کېدای شي په لویې ستونزې بدل شي
د بامیان د بودا پر بتانو تازه ډزې او د فرهنګیانو اندېښنې
سر بوتا بازم خیر داره خیر میکنن سر
او د افغانستان او هند د کرکټ د مهمې لوبې په درشل کې د کرکټ له میناوالو د افغان ستوري راشد خان هیله
باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو
نور مطلب او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم لرو لهر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی د چمن سپین بولدک لاره د خلکو پر مخ خلاصه شوه د طالبانو حکومت په افغانۍ د ټولو مالی معاملو سپارښتنه کړې او د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي بشپړ خبرونه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي د کمیټې پرون د نومبر پر دوهمه د ژورنالیستانو پر وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی پر وړاندې د تشدد اووه شپېته قضیې ثبت شوي دي د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د 2000 کال په نومبر میاشت کې د هلمند په مرکز لشکرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو خو تر اوسه د وژونکو د مجازاتو لپاره کوم لوری اقدام نه دی کړی په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوي منصور احمد خان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لاری تګ راتګ کوي
پر تورخم دروازه د سوداګریزو توکو او ویزلرونکو خلکو تګ راتګ بیرته پیل شوی دی د چمن دروازه د افغانستان له لوري تړل شوې وه چې هغوی ښایي په دې تړاو خپلې غوښتنې درلودې
د چمن ځایي چارواکو پرون وویل دا دروازه چې د اکتوبر له 15مې د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو پورې په پلي ډول د خلکو د تګ راتګ او تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانۍ د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي طالبانو له افغان سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتي دي چې هر ډول راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کړي او د بهرنیو اثارو له کارولو په کلکه ډډه وکړي د طالبانو له وکمنۍ وروسته د افغانستان د اقتصادي رکود ستونزه زیاته شوې ده طالبانو ویلي له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي په بامیان کې یوه ډله ډاکټران وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي په دې ولایت کې پرون یوه ډله ډاکټرانو په یوه اعتراضیه غونډه کې د دې روغتون د بیرته فعالېدو غوښتنه وکړه دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې روغتیایي متخصصان وایي په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وبا تازه څپه خبره شوې ده په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کاپیسا ولایت کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار پرانستل شو د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې سره په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د لابراتوارونو شمیر 15 ته ورسید لازادۍ راډیو خبرونه اورئ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي دین محمد حسنی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دا بمي حمله پرون د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې وشوه او زیاتره ټپیان ملکی وګړي دي. خاران د کوټې د جنوب لویدیځ په 350 کیلومتره کې پرته سیمه ده. که څه هم د دې تازه حمله مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستانی چارواکو له دې مخکې په دې ډول حملو کې بلوچ، بلتون پال او نورې ملیشا ډلې دخیلې بللې دي. د یو سلو لسو هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه وکړه چې تر 2030 کاله به د ځنګلونو وهل دروي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون سه شنبه د اقلیمي بدلون په اړه د سکاټلند په ګلاسګو کې رابلل شوې غونډې ته وویل
د ځنګلونو او نورو ایکوسیستمونو ساتنه کولی شي صفر ته د ګازونو د خپرېدو د راوستلو په تګلاره او زموږ د اقلیمي موخو ترلاسه کولو کې مهم نقش ولوبوي. امریکا به خپل هیواد کې د مثال یوه نمونه شي او د نورو هغو هیوادونو ملاتړ به وکړي چې د پراختیا په حال کې ځنګلونه لري او د کاربونونو د کمېدو لپاره پلانونه لري.
پرونۍ غونډې ته په وینا کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اقلیمي بدلون او د هوا د تودېدو د ستونزې پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړۍ د رهبرانو د ژمنو هرکلی وکړ. د ګلاسګو د غونډې په ګډه اعلامیه کې چې د نړۍ 110 هیوادونو لاسلیک کړي د هغو هڅو یادونه شوې چې کولی شي د ځمکې تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجې راټیټه کړي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6 کاله بند محکوم کړ. د عبد رحمان نعیموف مدافع وکیل رسلان نګیوف پرون سه شنبه ازادۍ راډیو ته وویل موکل یې د نور اسلامي غورځنګ د یوې څانګې د مشرۍ له کبله محکوم شوی دی. نعیموف چې په تاتارستان کې د روسیې د اسلامي پوهنتون د استاد په توګه کار کاوه او د یو جومات ملا امام هم و د تیر کال په مارچ میاشت کې ونیول شو. د نور په نامه اسلامي غورځنګ په 2008 کال کې په روسیا کې ممنوع اعلان شو. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پتی دي. او اوس هم د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي، خو اټکل کېږي چې د مرګ ژوبلې شمېر ښایي تر دې زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو حمله باید بندې شي. د طالبانو یو ویاند دا حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلی دی چې د داعش 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. څو کاله مخکې په خپله طالبانو پر دې روغتون حمله کړې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګري ملتونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 400 بستري روغتون حمله غندي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي پرسونل او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سرغړونه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO بیا پر روغتون د حمله پر مهال د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. دغه سازمان په ټویټر کې لیکلي چې روغتیایي تاسیسات او مرکزونه باید د حملو هدف نه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ټویټر کې دا د بشر ضد حمله بللې او د افغانستان په وړاندې د دسیسو دوام بللې دی. د وودرا ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شونونکي مایکل کوګلمن پرون په ټویټر کې لیکلي پر روغتون پرونی حمله د طالبانو پر هغې ادعا یو گزار دی چې ویلی وو جګړه یې ختمه کړې او سوله ټینګه کړې ده. پرون سه شنبه لومړی روغتون ته نږدې د 2 چاودنو او ورپسې د ډزو ژغونه واورېدل سول چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. طالبان وای په روغتون کې دننه څوک نه دی زیانمن شوی، خو له روغتونه بهر درې ښځې، یو ماشوم او درې طالبان وژل شوي. دغه راز 15 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان د 420 بستري روغتون دروازې ته نږدې سوې ده. د پیښې یو عیني شاهد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي او د حملې پر مهال په روغتون کې دننه و، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال ووایا.
شیرو غورځېدلې، خلک ډېر زیات وارخطا شول، هر سړی منډه کړله په دې لاټه کې واچوي مسؤون ځای یا کوټه یا اتاق یو ځای ځانته پیدا کړي هلته پټ شي. څو لحظې تېرې نه وې چې د ډزونو غږونه شروع شول او ډزې شروع شو، ډزې تبادله کېدلې. بیا چې لږ آرامي شوله داسې یو دوه ساعته وروسته مونږ د صحنې ته داسې وروتلو، لرې نه مولې د البته نږدې خو اجازه نه وه ځکه ساحه ټوله قلعه بند کړې وه. دومره وحشتناک حالات وه چې د لیدلو نه وه، حتی د انسانانو غوښې وینې هلته معلومېدې چې غورځېدلې وې.
د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د سردار محمد داود خان پر 420 بستري روغتون حمله د داعش ډلې کار بللی او ویلي دي چې د داعش د غړو برید ناکام او 15 تنه له منځه لاړل. طالبان وایي د داعش وسلولو غوښتل چې په روغتون کې ملکیان، ډاکټران او ناروغان په نښه کړي چې هدف ته تر رسیدو مخکې ختم کړای سول. طالبان زیات وخت په هغو حملو کې چې د طالبانو اهداف په نښه کیږي داعش ډله دخیله بولي. پر دغو روغتون د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې هم حمله سوې وه چې د داعش خراسان څنګه یې مسؤلیت منلی و. هغه وخت په ډله ییزه حمله کې تر 150 زیات کسان وژل سوي وو. طالبانو د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون پرونی حمله داسې مهال غندلې چې همدغه طالبانو د 2018 میلادي کال د مې میاشتې پر 28 پر همدغه روغتون ځانمرګي برید کړی وو او مسؤلیت یې هم منلی وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او تر 150 زیات نور ټپیان سوي وو.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 420 بستریز روغتون پرونی حمله غندلې ده. پر 420 بستریز روغتون د پرونی حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د دې ډلې خبری آژانس اماق تیره شپه ناوخته پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا مسؤلیت ومنه. بلخوا په ننګرهار کې نامعلومو کسانو پرون د یو جماعت ملا امام او یو محلي وکیل په ډزو ووژل. راپورونه وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې دا ډول مرموزې وژنې زیاتې شوې. مدني فعالانو پر ټولنیزو شبکو د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د وژنو د دې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. زمونږ همکار د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له خبریال بشیر ګواښ څخه چې د دې وژنو په اړه یې تحقیقاتي راپور برابر کړی په دې اړه خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې د طالبانو له ژمنو سره سره ولې تر اوسه په ننګرهار کې د روانو وژنو مخنیوی نه دی شوی.
طالبانو د دې لانجې د حل دپاره د ننګرهار والی د طالبانو هغه تېر هفته په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی امنیتي غونډه کړې ده او د هغې د مخې نه په جلالآباد ښار کې دوی خپل کمربندونه زیات کړي دي او په ولسوالیو کې چې دی خپل نور جنګیالي لیږلي دي چې هغلته هم د دوی امنیتي حضور زیات شي. دوی خو دغه رقم ته خبره کوي، خو په پټه دوی چې دی زی چاپی وهي په مختلفو ځایونو کې د خلکو کورونه تلاشي کړي دي، دغه ځینې خلک راستلي دي، حتی دینی عالمان یې نیولي دي. ځینې هغه دینی عالمان چې د داعش د عقیدې سره نږدې دي، سلفیان دي، مدرسو باندې چاپی وهلي دي. ځینې خبرې دوی رسنیو ته راوباسي او ځینې نه. د طالبانو باندې کوم دا تور لګي چې دوی د خلکو د کورونو راوباسي، نو دا دوی منی نه او دا خبره کوي چې د طالبانو په جامو کې کېدای شي خلک خپل شخصي دښمني پالي. خو داسې نه ده، ځکه چې کمی نمبر طالبانو خلکو ته ورکړی دی چې د ضرورت په وخت کې ټلیفون ورته وکړي، هغه ټلیفون باندې موږ ټلیفون نه وکړل هغه کار نه کوي. نو یعنی هغه خلک چې طالبان وباسي بیا د هغوی مړې هم پیدا کیږي، نو هغه هم په احتمال هغه کسان دي چې یا د تیر دولت سره کار کړی دی او یا چې د داعش د تړاو تور پرې پوره دی. نو طالبان خو په اوس وخت کې که څه هم په ښکاره په مطبوعاتو کې دوی د داعش قوت نه مني، دوی وجود دومره دی قوي نه دي، خو وروسته به دا سردردی نور هم ورته زیاتیږي. داسې ښکاري نښې داسې دي.
هغه کسان چې وژل کیږي یا مړی پیدا کیږي څه ویل کیږي چې دوی څوک دي، په چا پورې تړلی دي؟
ننګرهار کې چې نن سبا د وژنو کومه لړۍ روانه ده، په هغې کې هدفی وژنې هم دي، د خلک تښتول کېږي هم، بیا وروسته یې مړی وموندل شي. ځینې خو داسې دي چې طالبان یې د کورونو نه وباسي، د شپې پسې راشي د کور نه وباسي او بیا یې چې دی هغه مړی وموندل شي. دغه خصوصا هغه خلک دي چې په تېر حکومت کې کار کړی دی، د ملي امنیت سره یا د نورو امنیتي ادارو سره. پر دې سربېره باندې د مدني ټولنې غړي او ژورنالیستان هم په نښه شوي دي. بیا د دې تر څنګه چې د داعش او د طالبانو چې کوم دښمني ده هغه ډېر په اوج کې ده، د یو بل دیني عالمان وژني. داعش چې د سلفي عقیدې خاوندان دي او طالبان چې دي د حنفي والا، نو د یو بل دیني عالمان یې هم وژلي دي، د مدرسو ځینې استادان یې وژلي دي د یو بل. نو دا په ننګرهار کې چې دی په مختلفو ځایونو کې دا رقم ته مړی کېږي، یعنی څو برخې لري.
داعش ډلې په افغانستان کې لومړی په ننګرهار کې سر اوچت کړ، اوس هم د ځینو مسؤلیت دغې ډلې منلی دی. یو ور بیا د داعش د ظهور په اړه بحثونه تاوده سوي دي، دا څومره جدي مسأله ده؟ څارونکي څه وایي؟
داعش او د طالبانو دښمني پخوا هم وه، اوس هم شته دی. صرف فرق دا دی چې اوس طالبان په حکومت کې دي. داعش په کونړ کې ډېر نفوذ لري او هغلته چې دی ځکه چې هلته د سلفي عقیدې خاوندان ډېر دي، د هغه ځینې خپل جنګیالي راغونډ کړي دي. په تېر اکتوبر کې دوی یو اعلامیه خپره کړل او په خپلو جنګیالیو غږ وکړ چې رایوځای شي. په جلال آباد ښار کې دوی ډېر نفوذ لري، په طالبانو باندې دوی ډېرې حملې کړي دي. د هغه د مقناطیسي بمونو چسپکی بمونو حملې چې دي دا ټول داعش کوي، دوی ذمواري مسؤلیت هم اخلي. ځینې هدفي حملې هم دوی کړې دي په ولسوالیو کې، هم په شیرزادو خوګیانو کې، په چپرر کې، په کوټ کې، بټي کوټ کې، په دې ځینو کې هم په طالبانو باندې دوی حملې کړې دي. ځینې نه رپورټ کیږي، طالبان په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي رسنیو ته، خو ځایي خلکو نه چې موږ ورو نو دا روانه ده دا کیسه. او داعش چې اوس خو طالبان وایي چې دا لوی ستونزه نه ده، خو په راتلونکي کې کېدای شي په لوی ستونزه بدل شي، ځکه چې هغه کسان چې د ملي امنیت سره کار کوو یا د نور امنیتي ادارو سره په تېر حکومت کې کار کوو، طالبان په هغوی پسې ګرځي او هغوی ټارګټ کوي یا په نښه کوي. نو هغوی مجبوره دي چې د ځان لپاره د یو خوندي ځای او ډله پیدا کړي چې داعش ورته یو احتمالي یو ښه ځای دی. نو دوی ممکنه ده چې داعش سره ملګری شي د طالبانو په خلاف. نو که دا وشي دا به د سیلې په عراق کې چې په سوریه کې چې وشول، په عراق کې چې کله د صدام حسین حکومت ختم شو، د هغې هغه امنیتي کسان چې مسلکي خلکو هغې داعش سره ملګري شول او هغه د داعش ډله ډېره لوی او خطرناکه کړه. نو که د افغانستان د امنیتي ځواک پخواني غړي هم د داعش سره یوځای شي، دا به یو ډېر لوی سردرد نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې په ټول افغانستان کې.
د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواخو چې په ننګرهار کې د هدفي وژنو او د دې هدفي وژنو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بامیانو د بودا پر بوتانو ډزو اندېښنې پارولې دي. د اندېښنې وروسته له هغه څرګندېږي چې پر خواله رسنیو په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې وسلوال طالبان د بامیانو د دې بوتانو پر لور ډزې کوي. طالبان وایي د هیواد ټول لرغوني او فرهنګي آثار او عبادات به خوندي ساتل کېږي او د دې امر له سرغړونکو سره به قانوني چلند کېږي.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فیر داره، فیر میکنن سر
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې. پر ټولنیزو رسنیو دغه خبره سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لس کسان لبه لبه لوړخونو په دغه بوتانو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبی ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې سي د خنداګانو غږونه هم واوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. طالبانو په خپل لمړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو لوی بوت تخریب کړ. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. یو شمیر افغان فرهنګیان وایي که څه هم افغانستان زیات شمیر لرغوني آثار او آبادات لري، خو ډیری له لوړو طبیعي او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. افغان فرهنګ پال نجیب منلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بامیانو بودا د هیواد او نړۍ په کچه لوړه ارزښتمند تاریخي آبادات ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
خدای و اختلاف افغانستان که سوله راغله، نو دا هغه توریستی جاذبه دی چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدلو ته راشي، او دا به د افغانستان دپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبرۍ پرېکړه چې د افغانستان ټول تاریخي آبادات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبادات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدارد سي په هغو به هیڅوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خوا او بل خواته وړل د دغو ټولو په باره کې مطلق حکم راغلی دی، هغه به په خپل حال پاتې، او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ذاتي بسمه.
که څه هم لکه غلی وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه د همدی خبرې سوي ویډیو په اړه و، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا له خوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. طالبانو په خپل تیر حکومت ولي کې د افغانستان ستر لرغونی او فرهنګي ځای د بامیانو بود د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړی و، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال دغه تاریخي ځای او بد بیرته یو څه ورغول سه. وړاندې د بامیان ولایت د دغه تاریخي سیمې لپاره هر ورځ په سلګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
پاکستان د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرستې ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا خبرې پرون په اسلام آباد کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د افغانستان لپاره په هند کې په راتلونکي جوړېدونکې غونډه کې به د پاکستان استازی برخه ونخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په دې اړه وویل
ټوله نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغنده ښکېلتیا له لارې مرسته وشي څو یو بشري بحران رامنځته نه شي.
شغلی یوسف ته هند بلنه ورکړې ده چې راتلونکي اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکې اونۍ چهارشنبه پیلې شي، د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولی دی، دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. دا مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالرو ته رسېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د معید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونشي وضعیت به ډېر خراب شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کرکټ وټلی ستوري راشد خان له خلکو هیله کړې ده چې د نننۍ مهمې لوبې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو مسابقو په لړ کې افغانستان نن له هندوستان سره مسابقه لري. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان لوبغاړو د دې مسابقې لپاره پوره چمتووالی نیولی. په دې لوبه کې د اصغر افغان پر ځای د نامیبیا پر وړاندې چې مسابقه یې وروستۍ مسابقه وه، په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي، د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یوه ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل،
تاسو ټول نه یو دا هیله ده، خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړي چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلي، خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړي چې یوه د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللي او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخوا د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمایي کې نور راپورونه او اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو. خدا شیبه په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته.
په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت ملي امنیت سلاکار جان بولټن مقاله خبره کړې ده. بولټن لیکي په تیرو شلو کلونو کې له افغانستانه د امریکا پر متحد ایالاتونو هیڅ ترورستي بریدو نه شو، خو په دې موده کې د امریکا یو ولسمشر هم دې ته یا لیوالتیا ښکاره نه کړه یا یې ورپام نه شو چې په افغانستان کې محدود شمېر امریکایي پوځان وساتي او د کابل د منتخب حکومت حمایت وکړي. د لیکوال په باور کوم کسانو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلوي کوله د ترورستي جدي ګواښ فکر هم نه کاوه. جان بولټن بیا د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي او دفاع د برخې د مرستیال کولن کال د تیرې اونۍ خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هم القاعده او هم د اسلامي دولت خراسان څنګه دا نیت لري چې پر لویدیز ترورستي بریدونه وکړي. ښاغلی کال دا خبر هم وکړه چې داعش په افغانستان کې له شپږو تر دولسو میاشتو پورې دا ځواک پیدا کولی شي او اټکل کوي چې القاعده په یوه یا دوو کلونو کې دا وړتیا پیدا کړي. بولټن د خپلې مقالې په اخیره کې لیکي نن سبا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تر بل هر وخت امریکایان د ترورستي برید له خطر سره مخامخ دي. له افغانستانه لا وروستي امریکایي ځواکونه نه ووتلي چې طالبانو کابل ونیو. ډیپلومات خبرونه په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو د اگست په میاشت کې د افغانستان لنیولو راوسته د هڅې پیل کړی دي چې نړیوالې حکومت پر رسمیت پیژني او دوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپل کړي. طالبانو په سپتمبر کې سرپرست اداره اعلان کړه او هڅه وکړه چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بل څه وړاندې کړي. خو ډیپلومات لیکي چې ملګرو ملتو د 2000 کال د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک خپور کړی و چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت ونه پیژني او ملاتړ به یې ونه کړي. سږ کال د اګست په میاشت کې ملګرو ملتو بل پریکړه لیک خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پلوي کوي، داسې حکومت چې بشري حقونه رعایت کړي. په مقاله کې بیا وړاندې راغلی دي چې طالبان وایي چې دوی ټول افغانستان نیولی او د خلکو حکومت یې جوړ کړی دی، نو د دوی حکومت ته دی وړ دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ور وسپارل شي. د ډیپلوماټ خبرونه په مقاله کې راغلي دي چې د نړیوالو لوري د یو نوي حکومت د پرسمت پیښندلو لپاره څلور شرط پکار دي: پر هیواد اغیزمن کنټرول، د خلکو ملاتړ او کورنۍ مشروعیت، دریم ثبات او ادامه، او څلورم د نړیوالو ژمنو ترسره کول. ډیپلوماټ لیکي نړیوال قانون د یو حکومت د مشروعیت لپاره پر انتخاباتو یا ټول پښتنې یا هم د خلکو پر عمومي مشارکت ټینګار کوي. خبرونه لیکي طالبان او افغانستان په زور نیولې دي، نه انتخابات کړي دي او نه هم ورته بل هڅه. د همدې لپاره کله چې طالبانو کابل ونیو، په سبا یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو غړو موافقه وکړه چې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي.
اته بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تشدد له بېلابېلو بڼو سره مخامخ شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن، سپین بولدک او تورخم دروازې د خلکو پر مخ پرانیستل شوي دي. منصور احمد خان وایي پر دې دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کوي. په بامیان کې د ډاکټرانو یو ډله وایي که په دې ولایت کې د کورونا د تشخیص او درملنې روغتون بیرته فعال نشي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. دوی دا څرګندونې په یوه اعتراضي غونډه کې وکړې. د طالبانو حکومت د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښېګڼې لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې. د طالبانو مرستیال ویان په یو بیان کې ویلي ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دا بمي حمله د بلوچستان ایالت په خاران سیمه کې شوي. د 113 هیوادونو مشرانو چې د نړۍ په سلو کې 50 ځنګلونه لري ژمنه کړې چې تر 2030 کال به د ځنګلونو وهل دروي. او د روسیې په تاتارستان کې یوې محکمې یو وتلی اسلامي څیړونکی د یوې ممنوع مذهبي ډلې د یوې څانګې د رهبرۍ په تور په 6.5 کاله بند محکوم کړ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشتوالي له کبله لا هم د دې ولایت د صنعتي پارک ټولې فابریکې چې شمیر 2500 ته رسیږي بند دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي لژمنو سره سره لا هم د کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر په شان برېښنا نه ده چمتو شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي چې د دې ستونزې د هواري په لټه کې دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د تیر شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت لامله د کجکی بند د برېښنا د تولید د درېدو ترڅنګ د تیلو د نشت لامله کندهار کې جزلی برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10 برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې جزلی برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار شاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکاره سي.
بار وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکاره کور ناست، کاروبار به نه وي، هېڅ کار به نه وي. نو چې جنریټران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ دی.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسؤل ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچری وزت د خرابېدو خواته ولاړ سمج مجبور یو فابریکې به لیواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ بل هیواد سو بل شي نه دی پات ځکه چې په دې هیواد کې چیرې ما کار نه چلیږي. معلومه خبره ده چې دکاندار دکانداري نسته، د مارکیټ کې کاروبار نسته، د بازار کې به تجارت ولاړی.
د کندهار د صنعت او معدنو خونی استاد احمد الله عزیزی د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندیشنه شي. د وی طالب چارواکو د ستونزي د جر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرې دوله هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وادي راکړي دي چې ان شاء الله د اسلامي امارات د حکومتولي د حکومت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حل شي، خود به میاش شریجه ده اوس کم اجرات تر سرغو سرک نه لیدل کیږي چې مشته یو یو اطمینان راکوسی
د کندهار د برېښنارې سملا بچا یوسفای د کجکی بند تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کم سوي ده چې دوی اوس د هواری په لټه کې دي
مور خپل مشران ته ویل چې مور په ګرام کې تل جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکې تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي نو مور عمر او مشران مور سره موافقه وکړه چې هغه به د کندهار ته نو هغه کېدای شي په دا درې او څلور پنځه ورځې او ته کې انتقال کړو نو بیا بیا په صنعتي کې هلته صنعتي تنجې بسته کړو ور به نو صنعتي ټول مشکل حل کړو
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله یې د بیکاري کچه هم په دغه ولایت کې لوړه سوې ده
ستاسو له پیغامونو
زاد ورشید کندهار ولایت څخه دا پیغام چیزم سل دوروره د شان دوه ګرامی د وړه ګران د وړی ګران د چای او پک ګران د خلک سړي دي زمان دي صحیح چواته نه لري ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ګل سالي د سترای د خلک سره کوم کنو چې خلک به په بد خلک
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپل سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته ویل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې موږ کله په جګړه بوخت وو موږ ته په کور کې ځای راکوو موږ ته ډوډۍ راکوله دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده موږ نه پوهېږو موږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او موږ ته پخوا موږ ته ډوډۍ راکړې موږ ته ځای راکړی دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو سلام احترام
زدان الغهار ولاته خبره کومه دا تور سم بعد از کله کا باندې یم مسیر په تاسو په یی اسلام رضان تاړو یی پریږدی دا خو تاسو مو کړی په لوان یا هم پریږدی نو دا غو نظامی امارات مجاهدین په ټولته او تاسو پاکستانی حکومت چې دا بعد از خلاص کې اسلام رضان دی و راځي نو د اسلام په مابین کې خو بعد نو السلام علیکم ورحمت الله
ارمان درمن نیم ننګاس خدای امارات اسلامي له مشان خیله کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي اجازه کشي تعلیمی کار خاص کم دو میاشتې تیر شوی بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز عمل کار کوو نو د وزارت د پاره طرز عمل جوړول دومره مشکل کار نه ده ځکه چې پوهنې وزارت مسلکی کارشناسان لري که دوی واقعا نو غواړي چې طرز عمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دو ورځو کې جوړیږي مننه خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو شی باورستا ازادی او اوریدونکو دی ازادی رادیو ځنګړی پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونه ورستی راپورته په مکسیکو کې د ماریو دل منځنی ورځ دی دا مراسم د یک شنبه په ورځ پیل شول د مکسیکو په اکثرو خارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو ننداره کوي او برخه پکې اخلي دوی د دې مراسمو پر مهال ویر نه کوي برعکس خوشحالی کوي خاندي سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي په دې اړه جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستي ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته چیرېږي د دې نندارو یو لیدونکي بیرینس سانچز وایي
څه چې زما ډېر خوښیږي هغه د مکسیکو کلتور دی دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو
ګن مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي د هغوی د خوشي خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي، نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانې کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دې ورځې ته د بې ګناه فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخه جرو ته ځي، شمې بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ږدي. دې ګل ته دوی د مړیو ګل وایي. په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه. د مکسیکو یو تبعه ډیوید انټونیو وایي
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاس ترې مینځلی و.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیل شي، حتی ځینې یې میاشتې مخکې پیلوي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپلې پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیسته، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لارې بندې وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی، او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدای د ورورم دغه پال غېږم د شمزو د ولسوالۍ دخه وم د شمزو د ولسوالۍ د مسیم باغ سره موږ شتي وکړم. دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کوي. کارډونه ماجر کارډونه نه منل کېږي. کورونه دلې په مصیبه کې دي. موږ ډېر له تکلیفو سره مخامخ یو. اوس خدای پاک هم بیچاره وکړي. له حکومتو د موږ دا هیله ده چې زموږ دا څه د کوچنیانو دا څه دي. زموږ دلې کوچنیانو څه دندوري تللي دي. دا خواهش کوو چې دا لاره اسانه کړي. دا زموږ کارډونه ومنل. ماجر کارډ نه منل کېږي. ماجر کارډ سره ده مګر منل کېږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه وروسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسېدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو به کړی دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته بارېږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لاره را باندې بنده کړله. خلک بزګر باغوالا ټول کرزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې دردري ده، د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس به خلک سره په اخته کېدل، لکه د انارو د شکېدو چې اوم هلته خلک په اخته وش کوله، اوم یې موټروانان په اخته وړلی. نو هغه دا دي اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان دلې په باغو کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې د ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
او فواد چودری او شاه محمود قریشی د مونږ د افغانستان نمائندګی نه کوي او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو د اسلامي حکومت امارات حکومت نمین د هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ یو ځای د مونږ په حق لدو نمائندګی نه کوي ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي دوی دومره غي خپل ملګرو کې ملګر کې د هیڅ کار نه لري عمران خان او دوی آواز اوري او دوی نمو خواهش داره چې موږ نمائندګی دې دوی نه کوي موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو موږ اسلامي نظام لرو دوی موږ کې هیڅ کار نشته او بیا د اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه لري چې دا شی دې دوی باندې بند کړي موږ نمائندګی دې په یو ځای کې نه کوي وسلام
السلام علیکم عبدالحاجی پټین د کندهار ولایت څخه ټول افغانان ته دا وایم چې دا فکری جګړه ده دنیا وال د دین او د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د دین او د اسلام نوم او رنگ په دنیا کې بد کړي او د دنیا والو زمستخه بد او نفرت راوړي دا ټول مرګ وژنې پلان د افغانانو د جوړ شوی دي زموږ علما زموږ طالبان او زموږ مشران راوځي پاکستاني قرارداد کړی دی پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستولې دي موږ یې پیژنو ټول نه یو بده چې ورځ راځي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د نن ځو لاړ نه شي افغانان افغانستان نه جوړیږي والسلام
سلام علیکم رورا مسو خو دلای خو بیا هم د کونړ د ولایت نه وي د پاکستان فوجان سره دغه شکارونه کوي د اسلامي اماراتو نه زمنګولې دي په دې رقم باندې خو نه کوي چې د افغانستان ترانو نه وځي او د ملت پښتنه د ملت کې د ملت سره د مرسته نه کوي دولت سره د مرسته نه کوي غاګ دیو کې پاکستان باندې د مزایر او جهاد خو په پاکستان کې پرز په دې خونه کېږي دا غریب ولست د دین الله پښتنه کوي بنده پښتنه کوي څه بدمانه
وعلی السلام علیکم زه کریم د پښتکا ولایت په مستوا یم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټان باندې راولې چې اسلامي ورور جان قسم دی راځه او چلی چې غریب خلک غریب وطن نو والسلام په احترام
السلام علیکم په پاکستان کې آیا رسی افغانستان ته هغه یو کاټ ندیزه نبی ته 2000 2000 ډالر اخلي او د مونږ کمیر او دانو اجازه نه شي د پاکستان ته نه پریږي نمادی اسلامی امارات مشرام نزیدی خواست داره که دا بیایا بیم بنده کچی تا من جزون پریدی پاکستان تا نزیدی دین را پریدی که من جزون پاکستان تا نسیدی داره دم بنده که دا افغانان دا پارا تیر از دلوت مار جو کرده که پیسی تا نوش که و سلام
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و شفیق نم دنیم را هار و لعید سخان و ارجان داغ و بهتر معلومه دا تیزور افغانستان اسلامی امارات و عدمن ده نو د اسلامي امارات چارواکو څخه موږ دا غوښتنه کوو د کونړ او د هلمند موجود زر تر زره وڅېړي ولې پاکستاني پوځیان دې خواته راوړي او پوځي تاسیسات جوړوي چې د دې پوښتنه دې باید وشي او موږ د اسلامي امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې داعش وسله واله ډره نور له منځه ځي او د پایښت کې ورته کېږي نور د زموږ په هېواد کې من خپل هواد نور امن غواړو سوله غواړو سوکاري غواړو پرمختګ غواړو جنګ نه غواړو جنګ نه ستړي یو د الله رضا لپاره نور جنګ بس کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ راډیو څخه مننه
بلې السلام علیکم زه فیض محمد ثانیه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم زه طالبانو ورونو سره وایم چې تاسو د خپل دوست او دښمن په سر وپیژنئ تاسو پر پاکستان باندې هیڅ مات مکو پاکستان کې عوام دي کې حکومت دي کې سید دي کې مولا دي کې امی سړی دي دا مستقله په مجموع کې یو دي طالب چې پرون هم پر امریکایانو فواری خاص کړې په لاس یو څه ګونته نه مو ځین د نو نظر باندې ول نه دې به هغه دي امریکایانو ته جابل او یې دې ورکی هم یڅه تاسو ته دی که څو یې ساده سره که څو یې ساده فکر دی ولې تر بازار نه وشه چې ولې دې پاکستان څخه خلاص نه اخلي ولې دې څه دی د دښمن په سرګه ته نه ګوري څه دې ته د دوستانو په سرګه ګوري دا مو هیڅ وخت مو نه دوستان دي نه دوستان کېدای شي او دا اړیکې پاکستان او سرکې دا بس پورتا استعمالیږي ته په دې پوه د موږ د دغه نشانی کته دا تیرې د امریکایانو د اوس په نامه د داعش دغه باندې کې چې د داعش کترټمه لیکن دا به پرته استعمال شي طالبه که ته دغه چې سادګي ورته کوې لکه دا اوس چې ورته ماشي دا به موږ ووینو چې ته به د دغه تیارو د لاسه به بېرته تکراروي او ته به څوک پکې او ته به در به درې او دا ملک به تر دغه لانور پسې خراب شي. نو ستا چې کومه هیله دا ده طالبانو ورونو د خدای په لحاظ باندې مکې سر خلاص کړي مکې شاوخوا وګوري خپل دوست دښمن وژي. پاکستان زموږ ذاتي دښمن دی. هغه هېڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په پښو ودرېږي. هېڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایه داره ملک شي، یو باسواده ملک شي، یو پوه ملک شي. یو شی یعنې په هر څه چې موږ کېږي موږ هغه دې ترقي هغه دې اقتصادي مادي معنوي توانونه یې په لکهاو را ورسوله. نو ولې لا موږ تر ابده پورې لا موږ د پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو یې په دې غوړو خبرو لکه ملا فضل الرحمن پلانکۍ او پلانکۍ په دې ولې تکه تاوځې ولې د حقانیت شبکه باندې ته ولې تکیه کوې؟ هېڅ یې مکوش حقانی شبکه د پاکستان د ایس آی اجنسی دلته ناست دی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لکبله افغان سوداګر وایي چې دغلته صادریدونکي توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي. په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې په سپین بولدک کې وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست پورې اړه لري. سیاسي پالیسي چې کوم وخت د دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کومې ستونزې موږ لرلې دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کنټینرې ولاړې وې، میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو، مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمونږ اموال ولاړ دي او لار بند ده د دواړو طرفونه. پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت ورچې چې دا د قندار والی سه بند کړی ده. اما تر کوم اندازې چې مونږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافرو سره بد برخورد کیدو، د خزو سره، د سپینګیرو سره، د ماشومان سره او بل اخر د هغه برخورد د نه تحملول په صورت کې چې امارت نشو تحملول د لارې بند کړی دا بیا دوی سره کیناستل الته سره خبرې وکړي دواړو ملکونو او بل اخر د نتیجې ته ورسید چې یو لار د حل پیدا کی. د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي. دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورت واخلي. دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپلو خبرو کې یاده کړې ده او هغوی نه خواهش کړی دی چې دا خبرې ومني، مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه ده منلی. او په دې کې مونږ د ورځې $1.5 million زموږ تجار په قندار کې، په بولدک کې، د بارډر په دواړو خواوو کې متضر
هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالي
بدون د شکه چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لار بند ده. تنها د غلام خان او د انګور اډه او خرلچه او تورخم خلاص دی. په هغې باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه. تورخم کې چې کومه ستونزه وه هغه واقعیت خبره دا ده چې هغه اوس حل شوې ده. که د خلکو مشکل شته دی، د مسافرو ډېر جدي مشکل دی په تورخم کې اوس هم دی چې دوی لاره خلاصه کړې ده. پرون هم لاره خلاصه وه د مسافرو دپاره، مګر تقریبا په حدود د 10,000 نفر التزی یو خدا سی مسائل دی تخنیکی مسائل دی چې واقعیت خبره دادا چې هغه ډیره طاقت پر ساکی کی دی د پاره تاسو ته معلومه ده د ازمنګ سرحدونه چې دی د صفر نقطې چې دی دا د شپیتو اتیا کالو مخکې نقطې دی دلته ظرفیتونه نه دی جوړ شوی په خوانه تجارت دیرش کاله څلوېښت کاله کاروبار زمونږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډیر عادي تجارت یو څه تازه میوه به هم تلله یو څه د پاکستان نه موږ ډیر کم مواد راوړو افغانستان د داود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک و دیتا ضرورت نه و نن په زرهاو موټر راځي اما ظرفیت او امکانات هماغه پخوانی دي تورخم یو 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 سرک دی یو پل څوک نه جوړوي یو سیستم څوک نه جوړوي یو نه چا جوړ کو په دې شل کال
اوس ته هیله شته لکه ځای په لاند وخت کې چې دغه حد اقل د سپین بول د ستونزه هواره شي او هلته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه میوې واغه وړي پاکستان ته په لاند وخت کې کوم هیله شته
نو موږ خو تلاش کوو د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره همدارنګه د اقتصادي عالي شورا رئیس چې حنیفي صاحب دی د رئیس الوزرا معاون دی د دوی سره هم څو څو غونډې کړې دي دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري او یو هیئت یو تعداد تجاران د قندهار نه د لوی قندهار نه د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي او خصوصا تازه میوه وخت د انارو دی وخت د انګورو دی وخت د سبزۍ دی زمونږ موټر زمونږ باغداران زمونږ زارعین تباه شو هیڅ شی ورته پاتې نه شو یو یو من رومي د کابل په ښار کې په دیرش افغانۍ باندې خرڅېږي د خدای دپاره اووه کیلو رومي همدارنګه که مڼې دي که انګور دي دا ټول سره برباد شولو زمونږ تدلوی تاوان هم نه تنها چې تاجر ته هم تاوان
تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې د پاکستان چارواکي څه وایي تاسو وایي چې د افغانستان لپاره ستونزه حل ده
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي هغوی خو بارډر زر خلاصوي مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته ویزه باید وانخیستل شي د پخوا په شان ته پخواني دولتونو سره هم دا کومک کوو اوس یې ولې زموږ سره نه کوئ د امارات سره نه کوئ یو سلسله
یعنی سیاسي موضوع ده او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي ډېره مننه الکو زای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټ ولای سي شميره دا ده 00422211214115 شميره بیا وایم 00422211214115
بس لاڑا نن میار ہے